امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی دا دې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري خبرونه شروع کیږي. نن د سه شنبه ورځ د 1395 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 23 نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 14 ده. پروانه خبرونه کې بواوري افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت د پیل نه تر اوسه د هغه کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني تابعیت پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. په افغانستان کې د ښځو د ژوند د خوالی او حقونو دپاره حکومتي ادارې او ګڼ شمیر بهرنۍ موسسې کار کوي. په دې ادارو کې داسې هم شته چې ښځې د ښځو دپاره کار کوي. او د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړي چارواکی وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد په 80% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. ترنو اوریدونکو په خبرونه کې به د دغه رپورټونو برسیره نور هم رپورټونه واوري، خو په سر کې سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه په تفصیل سره دراوروي.
د خبرونو لنډیز د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو استازو د اسلام آباد نه سمدستی د سرحدي لارو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د عراق فوج د موصل د ښار په لویدیځ کې د نساجۍ په هغې فابریکې هم خپله قبضه ټینګه کړې چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو ترېنه د ښځو زندان جوړ کړی و. او د مصر مخلوع جمهور رئیس حسنی مبارک ته اجازه ورکړل شوې چې کور ته لاړ شي، مګر د مصر نه د وتلو اجازه نه لري. د خبرونو تفصیل د پاکستان او د افغانستان د سوداګرانو استازو د اسلام آباد نه غوښتي دي چې سم دستي د دغو دوه ملکونو ترمنځ سرحدي لارې خلاص کړي. هغوی وایي چې د دغو سرحدي لارو بندول اجتماعي او اقتصادي اړیکو ته ضرر رسولی او د هغې په نتیجه کې خلکو ته د ډیر مالي تاوان نه علاوه متقابل احترام ته هم زیان رسیدلی دی. د پاکستان مقاماتو په یو اړخیز ډول یوه میاشت مخکې تورخم او د چمن سرحدي لارې بندې کړي دي. پاکستان وایي چې په ملک کې د یو لړ انتحاري چاودنو د تودو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي وو، مګر کابل په کلکه دغه الزامونه ردی. په پېښور کې تقریبا هغه 3000 کانټینرونه چې د تورخم له لارې باید افغانستان ته اوښتی وی بند پاتې دي، او هم د چمن سرحد ته نږدې 2000 کانټینرونه دې ته منتظر دي چې د سرحد نه افغانستان ته واوړي. د افغانستان د تجارت د اتاق او د صنعت یو شپږ کسیز هیئت اسلام آباد ته تللی او هلته یې پرون د پاکستان د مقاماتو سره د سرحد د بندولو له کبله خلکو ته د مشکلاتو او د تاوانونو په باب خبرې کړې دي. د عراق فوج د موصل د ښار د لویدیځ په لور د پرمختګ په حال کې دی، او پرون یې د نساجۍ په هغې فابریکې هم خپله قبضه ټینګه کړې چې د داعش ملیشو د هغې نه د ښځو دپاره یو زندان جوړ کړی و. د کردستان د وطن پالو د اتحاد د ګوند یو غړي امریکا غږ ته ویلي دي چې د داعش افراطي ډلې د نساجۍ د فابریکې په دغې ودانۍ کې 300 ښځې زنداني کړې وې. په همدې توګه د موصل د ښار مقاماتو ویلي دي چې د هغو ښځو چې نجات ورکړ شوی د هغوی هویت د تحقیق د نتایجو پورې پټ ساتل شوی دی، مګر دغو مقاماتو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې د دغو ښځو ډېرې د یزدي د قبیلې نه دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یا یونیسف وایي چې 2016 کال تر بل هر وخت نه د سوریې د ماشومانو دپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا په دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. په سوریې کې د جنگ په وخت کې په ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو او کورونو باندې حملې شوي. د یونیسف د شمیر له مخې لږ تر لږه 255 ماشومان ښوونځیو ته ورسېرمه وژل شوي دي، او تر 1.5 میلیونه نور د سبق نه محروم شوي دي. د سوریې په شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په باب د یونیسف رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې د جګړو له کبله 2.3 میلیونه نور د سوریې ماشومان د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته پناه شوي دي. د مصر د مطبوعاتو رپورټونه وایي چې د قاهرې یو څارنوال پرون د هغه ملک مخلوع جمهور رئیس حسنی مبارک ته اجازه ورکړه چې خپل کور ته لاړ شي. د ښاغلي حسنی مبارک په باب دغه هدایت د مصر د استیناف د وی محکمې د هغه حکم نو ورستو صادر شوه چې په هغه کې هغه ته په 2019 کال کې د مظاهرو په وخت کې خلکو د خلکو د قتل په الزام په قضیه کې برات ورکړ شوه دی. مګر اوس هم خغلی حسنی مبارک ته اجازه نشته دی چې د مصر نه ووځي، ځکه چې په هغه باندې د اداري فساد د الزامونو په باب لا تحقیقات روان دي. د ایران د خبری اژانس ارنا را یو رپورټ وایي چې په ایران کې د حکومت دوی مخالف شخص زوی د حکومت په ضد د پروپاګاندا لکبله په شپږو میاشتو قید محکوم شوی دی. د ایران د حکومت مخالف مشر مهدی کاروبی د زوی حسین کاروبی مدافع وکیل ویلي چې د ایران مقامات هغه ته په دې دلیل د شپږو میاشتو د قید سزا ورکړي چې هغه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته د خپل پلار حق خط خپور کړي چې باغې کې د آزادۍ محکمې غوښتنه شوې وه. او پرون د ناټو د تړون یو لوړ ځو مقام خپل اروپایي متحدین ته ویلي دي لکه څنګه چې د امریکا جمهور رئیس ویلي دي کچرې د دې دوی توقع لري چې خه مهم خارجي متحدین ولري نو باید چې خپل نظامی بودیجه زیاته کړي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت د پهله تر اوسه د هغه کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني تابعیت پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه وړي. د عدلیه وزارت د چارواکو په وینا د 1901 او 1903 کلونو ترمنځ هر کال په افغانستان کې زرو کسانو د بل هیواد د تابعیت اخیستلو لپاره د خپل افغاني تابعیت پریښی، خو د روان کال د پیل نه تر اوسه یوازې 800 کسانو د خپل افغاني تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. په موکړی په دې اړه د کابل نه د خبریالي لیمه نیازی د رپورټ ته.
د افغانستان د عدلی وزارت د وروستي رپورت لمخې په دې هیواد کې د ملي وحدت حکومت لپیل څخه د تابعیت پریښودونکو کسانو شمیره 900 کسانو ته رسیږي چې دا شمیره 1903 کال کې 0 کسانو ته رسیدله. د دې وزارت ویاند امان ریاضت د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني تابعیت پریښودونکو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه وویل
که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون
د ملی وحدت حکومت له جوړیدو څخه وروسته 800 کسانو له افغان حکومت څخه د تابعیت پریښودلو غوښتنه کړې چې د نورو کلونو په پرتله په دیش میرو کې د 200 کسانو کمواله راغلی دی. د ځینې هیوادونو د قوانینو لمخې د بل هیواد تابعیت لرونکي کسان نشي کولای د دوی په هیواد کې تابعیت واخلي، خو وروسته له هغه چې خپل اصلي تابعیت څخه تیر شي.
ځینې هیوادونه د خپل قانون لمخې دوه تابعیت کسانو ته پنانه ورکوي او د اصلي هیواد د تابعیت پریښودلو وروسته ورته تابعیت ورکوي، چې له همدې عمله په بهر کې اکثره تابعیت اخیستونکي افغانان د خپل افغاني تابعیت پریښودلو ته اړ کیږي. د افغانستان هندوانو سکان چې په خواهش میر سبان د 200 زرو ته رسیده، خو د نامنه او په تیر بیا د کورنۍ جګړو له عمله له دغه هیواد څخه کډوالې ته اړ شول او اوس مهال شمیر یوازې 1400 تنو ته رسیږي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژوند کوي. په سنا مجلس کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار امریکا غږ ته وویل هغه افغاني هندوان او سکان چې بل هیواد په ځانګړې توګه هند ته پناه وړله له خپل افغاني تابعیت څخه نه وتیر شوي، خو په 2002 کال کې د هند حکومت په خپل قانون کې تعدیلات راوستل چې له مخې هغه کسان چې په هندوستان کې د تابعیت غوښتنه کوي باید خپل اصلي تابعیت پرېږدي. هغه وویل
افغانی هندوان او سکان چې په هندوستان کې دي او خاصتا د هند قانون ز فکر کوم چې دوی لې چې په 2002 کې تغییر تعدیل شو په دې حق لا څوک چې مخکې داسې نه او څوک چې اوس د هندستان تابعیت اخلي باید خپل هیواد تابعیت نه منصرف شي. دوی په دې حق لا پیشنهادونه یې درلود ولسمشر سره شریک کړی و، لیکن دا د افغانستان د حکومت توان په دې کې نه ده د دې په خاطر چې د بل هیواد قانون هماغه سي ایجابوي. د دوی غوښتنه دا وه چې خپل تابعیت له لاسه ورنه کړي د افغاني تابعیت، لیکن د هند تابعیت واخلي.
د عدلي وزارت د چارواکو پر وینا اوس په افغانستان کې د تابعیت پریښودلو او تابعیت اخیستلو قانون شتون لري او سربیره پر دې چې افغانان بل هیواد ته د پناه غوښتنې په موخه خپل تابعیت څخه تیریږي، یو شمیر بهرني اتباع بیا د افغاني تابعیت اخیستلو ته مخه کوي. د وزارت د شمیرو له مخې له 1903 کال څخه نیولې تر 1903 کال پورې نور یو سلو دو بهرانیو اتباو په افغانستان کې پناه اخیسته ده. په افغانستان کې د نامنیو، بیکاری، د قانون د حاکمیت نشتون او داسې نورو ستونزو له امله زیات شمېر افغانان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستلو ته اړ شوي دي، چې اکثره یې په ګاونډیو هیوادونو کې دېره دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ښځو د ژوند د خوالد او حقوقو لپاره حکومتي ادارې او ګڼ شمېر بهرنۍ موسسې کار کوي. په دې ادارو کې داسې هم شته چې ښځې د ښځو لپاره کار کوي، یو بل ته لاس ورکوي، تر څو په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي لحاظ په ځان بسیا شي او یو بل ته د پرمختګ لار پرانیزي. چیو بلګې د کابل زنانه باغ دی. زموږ همکار نوشا باشنا هم دغه باغ ته ورغلی وه. څو تن سره د دوی د فعالیتونو په حق لاغه کېدلې او دا رپورټ جوړ کړي.
کالی ابي خوا افغان خزه د تاریخوالي د مختلفو پیښو سره مخ دي. لبل خوا د پخوا په پرتله د دوی لپاره د پرمختګونو لپاره زمینی هم برابر شي وي. باغ شراره په کابل کې غزه دي چې ګڼ شمېر خزه په مختلفو برخو کې پکې زده کړې کوي.
دا هغه ځای د سټول خويندې ټول خويندې دلته پټیر آرام صاحب راځي. دلته د میلې د پاره، د څه اخیستلو د پاره، د تبادل افکار د پاره، نو موږ بر علاوه د دې دلته مارکیټ لرو د ښځو د پاره. سه خپل ښځې د سلته دوکانداري کوي، ښځې راځي د اقوین هر شی اخلي، نورې همسي برخې هم لرو.
د ګنډلو د روزنې برخه زده کوونکي خوشاله دي چې ګنډلو زده کول وروسته به د لاس محصول بیرته همدلته وپلورل شي او کورنۍ اقتصاد به ښه شي.
په دې باغ کې د ګنډلو د زده کړې ګټه دا ده چې کله مو ګنډل زده شي او څه شی وګنډو نو بیرته یې د همدې باغ په دوکانونو کې خرڅوو او اقتصادي ګټه ترلاسه کوو.
نورزیا بیا د امنیت په برخه کې د خپل خويندو همکار ده.
د سالارو موضوع سرباز یم، 15 کال کې باغ زنانه کې یم، تلاشي کوم. ټول خزه چې دلته راشي کورس کې سواد مزي دلته خیاطي ده، مسجد ده، هر شی چې شته دلته خزه چې راشي زه تلاشي کوم.
دلته یوازې ګنډل نه، بلکې په نورو برخو کې هم د خزه لپاره د ژبې زده کړو له طریقه د پرمختګ زمينه برابره شوې ده.
زه دلته انټرچینج اول لیول درس وایم. په دې باغ کې موږ ډیر په آرامه زړه باندې په امنیت کې موږ دلته راځو او درس وایو. دلته هیڅ ممنوعیت د موږ لپاره نشته او له ټول نه خوشاله یو، موږ سره همکاري کوي او موږ دلته په آرامه باندې درس وایو.
د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د ګډو هڅو په نتیجه کې د تعلیم، سیاسي مشارکت او په اقتصادي سکتور کې د نقش ډیریدو په هدف د ښځو او نجونو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی چې بیلګی داده.
د معلولینو او کندو ښځو مسؤل یم چې نه کال کېږي چې د دوی په بخش کې کار کوم. د صنایع دستي، تولیدات او خیاطي ګنډلو شیان دوی کار کوي چې په دې نه کال 400 کسان خودکفا شوي دي چې په بیلابیل بخشو باندې دوی کار کوي. لکه چې تاسو ګوري دا صنایع دستي او دا شیان چې جوړوي دا کندو ښځې دي او معلولینو زیاتره خلک خزینه کسان معلول دي چې په دې ظرافت باندې دوی کار کوي.
افغانستان په جنوبی آسیا کې د هغو دوو هیوادونو په جمله کې دی چې د ملي عمل د برنامه لاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 لایحې د تطبیق لمخې باید ښځو ته د هیواد د مشرتابه او د سولې په بیا تامین کې د نقش لرلو او پرمختګونو زمینه برابره کړي. نو شباشنا، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد په 80% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. امریکایي استازي موصل کې روانو جګړو ته په اشاره ویلي چې داعش جنګیالي په دغه ښار کې محاصره شوی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس استازي بریټ مکګرک پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې داعش د محاصرې په حال کې دی.
عراقي ځواکونو اوس له موصل نه د وتلو هر لاره پرې کړې ده. داعش اوس د معاصرې په حال کې دی، نو ژر ده چې دغه ډله به په بشپړه توګه ماتې وخوري. خو باید ووایم چې سخته جګړه لا پرمخ کې پرته ده او په سمه توګه معلومه نه ده چې څومره موده به ونیسي.
هغه وویل چې د عراق پوځونو د شنبې په شپه هغه وروستی سړک نیولی دی چې د مسل له ښار نه بهر ته وځي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو استازي وویل چې اوس د اسلامي دولت د ډلې ماتې په سترګو لیدل کېږي.
مونږ د داعش پر خلاف د عراقي سرتیرو او خلکو پر هغو سختو قربانیو باندې ویاړو چې په تیرو دوه کلونو کې ورکړي دي. اوس چې داعش ماتې څرګنده ده، مونږ دې ته اړتیا لرو چې مونږ خپلو ستراتیژیکو روابطو ته دوام ورکړو.
له دې نه مخکې ښاغلی مکګرک د عراق د دفاع وزیر عرفان الهیلی سره یوه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې دواړو لوریو د مسل د ښار په لویدیځه برخه کې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
زمون راتون کې ډیره قوی ده چې اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستراتیژیک تړون باندې ولاړ دی. او ولسمشر ویاړ لري چې په راتلونکو اونۍ کې به په واشنگتن کې صدر اعظم علي عبادی ته هرکلی ووایي.
د عراق پوځونه وروسته له هغه د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه بوخت دي چې د جنوري په میاشت کې یې د مسل ښار ختیځه برخه تصفیه کړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ کې جاپان، سویلی کوریا او چین ته د خپل سفر په درشل کې هڅه کوي چې د شمالي کوریا د پاروونکو اقداماتو په وړاندې نوې لارې چارې ولټوي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس په فساد محکوم شو او واکونه او صلاحیتونه یې واخیستل شول. د چین سره هم د توغندیو د دفاعي سیستم په سر ستونزې پیدا شوې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لومړي سفر کې به د پینګ یانګ د اتمي او بالستیک توغندیو ګواښ د هغه کاري اجنډا په سر کې وي، ځکه چې شمالي کوریا د جاپان د شمال غربي ساحل په سمندر کې څلور بالستیک توغندي ویشتلې دي.
د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام پر اخیدل او د ازمایلو دوام ډیر اندېښنې وړ دی او داسې یو مرحلې ته رسیدلې دي چې موږ باید بل بدیل ورته ولټوو. په هغه څه چې په دې سفر کې به په سیمه کې د خپلو متحدینو او شریکانو سره ورباندې خبرې وشي او هڅه به وکړو چې د شمالي کوریا سره د تماس نوې لارې پیدا کړو.
په واشنگتن د شمالي کوریا د رژیم سره د مستقیمو خبرو لپاره تیار نه ښکاري.
که د شمالي کوریا وروستیو کړنو ته وګورو، موږ په هغه مرحله کې نه یو چې د هغوی سره نیغ په نیغه خبرې وکړو. موږ د شمالي کوریا چلند په هیڅ ډول نه ستایو.
متحده ایالات وایي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو دفاعي سیستم د نصب پلان به عملي کړي. د امریکا دا کار د چین شدیده غوسه راپارولې او کلک انتقادونه یې کړي دي.
زه فکر کوم چې چین باید په شمالي کوریا باندې په غوسه واوسي چې د توغندیو د دفاعي سیستم اړتیا یې رامنځته کړې. راځئ چې اصلي ستونزو ته او د ستونزو جړ ته وګورو، نه د ستونزو ظاهر ته. شمالي کوریا ستونزه ده.
په چین کې به د امریکا جګپوړی ډیپلومات د دواړو هیوادونو ترمنځ د راغنده دوه اړخیزو اړیکو د رامنځته کېدو لپاره د چین د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ترامپ تلیفوني خبرې تعقیب کړي او په ورته وخت کې به په دې فشار واچوي چې چین په سوداګریزو چارو کې عدالت مراعات کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. اوس پام وکړئ یو بل رپورت ته. یو ډله مستقل ماهران غواړي چې د شمالي کوریا حکومت دی بین المللي جنایي محکمې ته مخامخ کړی شي چې د بشریت په خلاف جنایت په ګډون د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. په دې اړه رپورت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته استول شوی دی. زمونږ خبریاله لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو نه داسې رپورت را لېږلی.
دغه ماهران مانی چې د شمالي کوریا حکومت په تیرو درو کالو کې هیڅ نه دی کړی چې د خپلو خلکو په خلاف پراخه او منظم تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي. د تحقیقاتو کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د ناوړه پیښو په اړه یو ډیر بد رپورټ خپور کړی دی. د بنګلادیش قانوني متخصصه سارا حسین وای دا د حکومت لومړی وظیفه ده چې په هیواد کې د تاوتریخوالي مرتکبینو سره حساب کتاب وکړي. میرمن حسین وای دا کار نه دی شوی او دا وای دا قضا د بی‌طرفۍ او استقلال د نه موجودیت په نظر کې نیولو سره یوازنۍ لاره دا ده چې عدالت په بین المللي سطح وغوښتل شي. میرمن حسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
In these circumstances, we call on the international community to continue to pursue a referral of the situation in the DPRK to the International Criminal Court. In view of the large number of reported crimes and perpetrators, we also recommend that other criminal
من په دغه شرایطو کې له بین المللي کمیټې نه غواړو چې د کوریا د خلکو په دیموکراتیک جمهوریت کې حالات بین المللي جنایي محکمې ته راجې کړي. د ګڼ شمېر د جنایتونو او مرتکبینو په اړه پیشنهاد کوو چې د حساب کتاب کولو په نورو اړخونو باندې هم غور وشي. د راتلونکو جنایي محاکمه کولو لپاره باید اساس کېښودل شي. د ملګرو ملتونو متخصصان دا پیشنهاد هم کوي چې یوه موقتي بین المللي محکمه دې جوړه شي چې د راتلونکو جنایتونو مخه ونیولی شي. د شمالي کوریا په اړه خاص تحقیقونکی تامس اوجی کوینتانا وایي ویریږي چې د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په وضع باندې تاثیر وکړي او تر سوري لاندې به یې راولي. کوینتانا وایي
The focus on developments in the political and military arenas should not shield ongoing violations from the scrutiny of this council. There are no quick fixes or instant solutions to tackle human rights abuses.
په سیاسي او نظامی پرمختګونو باندې تمرکز باید دوامدار تاوتریخواله د دغه شورا له تحقیق نه پټنه کې د کوریا د خلکو په دیموکراتیک جمهوریت کې له ډېرې اوږدې مودې نه راپدې خوا له بشري حقوقو نه سرغړونې کېږي چې د دې زر یا په عین وخت کې حل نشي کېدی. کوینتانا هغو 120,000 سیاسي بندیانو شرایطو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې په څلورو زندانونو کې بندیان دي او د شکنجې شاقه کارونو او بې له محاکمې نه د دامونو د خطر سره مخامخ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. په جنوبی ولایتونو کې د پولیو له مثبتو پیښونو وروسته د دې ناروغۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د مخنیوي لپاره یې روغتیایي چارواکي د ټولنې همکاري اړینه بولي. د قندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې د پولیو د پروګرام سره تر بل هر وخت اوس د خلکو همکاري ضروری ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي کارکونکي وایي چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په دې زون کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو وروسته اړتیا ده چې د ټولنې ټولې خواوې د پولیو د پروګرام په پیاوړتیا کې مرستې زیاتې کړي. د پولیو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې روان میلادي کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې پولیو یا د کوچنیانو د ګزار دوې مثبتې پیښې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې دینی عالمان د ټولنې په هڅونه کې د پام وړ اغیز لري تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
موږ په حوزه کې دوه ولایات دي چې هلمند دي او کندهار دي چې مثبت پیښې لري. علما د خلکو په هڅولو کې ډېر رول لري. په آینده کې به انشاءالله د دې پروګرام په حمایه او تقویه کې ډېر کوشش کوي.
د هلمند د بوست پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤل عبدالهادي وایي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د پولیو په وړاندې ستر خنډ دی، خو له دې پروګرام سره کومې ډلې په ښکاره مخالفت نه دی کړی.
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې هغه خپل پر مخ باندې روان دی، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا بهتره پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلقا هغه ځای ساحه چې جنگونه دي، خط د جنگ مابین دي چې هلته زموږ ذکر نه شي تلای، نو په هغه ساحو کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسؤل سید کمال شاه وایي ټاکل شوی و چې په 2014 میلادي کال کې باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي ویروس له منځه تللی وای، خو دې هدف ته ونه رسیدو. د زیاتی که پر روان کال کې له دې پروګرام سره د ټولنې همکاري زیاته سي، نو د پولیو ویروس د له منځه وړلو هدف ته رسیږي، خو نامني د دې پروګرام په وړاندې ستر خنډ دی.
زموږ هدف په هر کمپاین کې دا وي چې د هیواد په کچه یا دغه حوزې په کچه زموږ کوشش باید 95% واوسي، خو له موږ څخه بیا هم ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. تر هغو پورې واکسین ونه رسیږي هغه بېلابېل لاملونه لري چې د طبعا روان جنګونه او عملیاتو د ماینونو خطر دا بل عمده لامل دی چې په ډېرو ځایونو کې دا ستونزې شته، او په همدې اساس باندې هلته زموږ کارمندان نشي کولای په آزاد ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړي.
روغتیایي چارواکي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له پاکستان څخه هیواد ته د راستنېدونکو افغان کډوالو ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې نه سي. دغه راز دوی وایي چې د ګذر ناروغي د محوه کېدو پورې واکسین یوه دوامداره پروسه ده او اړتیا ده چې کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د ننګرهار په ولایت کې هر ورځ سلګونه کارګر په جلال آباد ښار کې د چوک په سر ولاړي، خو ډېر یې بیروزګاره بیرته کورونو ته ورځي. د کارګرو د ملاتړې یوې ټولنې پرون په جلال آباد کې خبرداری ورکړی چې که د بیروزګارۍ حالت هم داسې روان وي نو یو ناورین ته به لاره واره شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د جلال آباد ښار مخابراتو چوک ته څیر ماره ورځ سار وختي سلګونه کسان په دې تمه راوځي چې ګوندې څوک بې مزدورۍ ته بوځي، خو ډېرې ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي او یا هم د سړک په غاړه شپې کوي. په دیو کې ډېر دي چې سوالګر شوي ځکه کار یې نشته او بچیان یې په ناره دي. اوس سره غرمه ده، خو د مخابراتو او تالاشۍ چوک ترمنځ په دغه لوی سړک کې سلګونه کسان د سړک په غاړو کې ولاړ دي. ځینو یې خیرنې جامې او سپرو ډوډۍ په خلطو کې اچولې ځکه که کار پیدا نه شي نو د غرمنۍ وسیم نه کیږي. دوی وایي اره ورځې همدا حال دی، ځینو ته خو ان په جمعو جمعو هم کار نه پیدا کیږي. خو د افغانستان په کچه د خواریکښو مزدورانو د سراسري شورا یا اخم سا په نوم د کارګرو د ملاتړ یوې ټولنې نن په جلال آباد کې وی خبري ناستې ته په ننګرهار کې د کارګرو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دغې ستونزې دایمي حل لپاره دې پانګونې ته لاره واره کړي. د دې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي که د کار قاطع او مزدورانو ورځ تر بلې زیاتېدل همداسې دوام وکړي نو یو ناورین ته لاره سیده کولی شي.
دا هغه خلک دي چې د کار څخه پاتې دي. دلته 3-3.5 زره 2 زره کارګران راځي، خو د هغوی څخه ډېر محدود 1.5 سل په کار لګېږي او هغه ټول دې بازار کې په ډېر مایوسه شکل باندې خپل کور ته ستنېږي تش خالي لاس. اکثره تاسو ته معلومه ده چې زه خپله ورسره مخامخ شوی یم چې
هغه وایي اوس مهال د افغانستان په کچه 14 میلیونه خلک کار کولی شي چې له ډلې 70% بیروزګاره دي او 90% هغه دي چې کارګرو ته پوره کاري حقونه نه ورکول کیږي. که څه هم داسې ارقام نشته چې په ننګرهار کې به څومره خلکو ته کار نه پیدا کیږي، خو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د ننګرهار ولایتي اداره وایي له پاکستانه د راستنو شوو خلکو ډېرښت لامل شوی چې د کارموندنې ستونزې ډېرې شي، خو دوی ورته د حل په لټه کې دي. د والي ویانه تاوله خوګیانه
موږ هڅه کوو چې د بهرنیو نړیوالو موسسو او همدارنګه د حکومت په بودیجه باندې په ځینو برخو کې حرفوي تعاون ترسره کړو، پیل کړو چې له مخې به د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار فرصت برابر شي او اوسنۍ ستونزه به حل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، اوس د دری برخې خپرونه پیلېږي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خپرونې ته به غوږ شئ. مونږ به نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې یو ځلې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې د خدای پامان.